افغانستان کې څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د کابل ګارنیزن وایي د عاشورا د مراسمو په مهال چې د جوماتونو او تکیخانو د امنیت لپاره په کومو کسانو وسلې ویشل شوي کیدی شي چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې جذب شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صالح محمد صالح د خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات پر ټاکلي وخت کیږي. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي چې د دغو تذکرو د ویش لړۍ په عقرب میاشت کې پیلېږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دوه پوځیان او دوه مشکوک سختري د وسلوال وژل شوي. ولسی جرګې نن په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارډونو لګول سوې 10% مالیه لغوه اعلان کړه. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ویل د مخابراتي مصارفو دغه مالیات شفافیت نه لري. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زی ویل
څوک چې د طرحې د لغوه سره موافق وي شین کارت او مخالف رئیس کارت، اکثریت محصول لغوه شو.
افغان حکومت دوه کاله مخکې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو په هدف دغه مالیه وضع کړې وه. د مالیې وزارت د ولسي جرګې د دې اعلان په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات پر ټاکلي وخت کیږي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمد زینن په کابل کې یوې غونډه ته وویل
ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری کلکه اراده لري چې د راتلونکي ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت او زمان ترسره کړي او هیڅ ډول بدلون به پکې نه راځي.
په پام کې دا د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د سرطان میاشتې پر 14 وسی. د کابل ګارنیزون وایي په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې تر 9000 ډیر عملیاتي فعالیتونه کړي. دغه ګارنیزون سرپرست جنرال افضل امن نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل
زموږ په دغو د اپراسیون په فعالیتونو کې د عملیاتو تحرکات تصفیه او تلاشۍ امنیتي مسایل او په کابل کې نور د اپراسیون تدابیر شامل دي چې مثبت اغېزې څرګندوي.
کابل ګارنیزون وایي دغه فعالیتونو له کبله په تیرو دوو میاشتو کې 1,103 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول سوي هم دي. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي د دغو تذکرو د ویش لړۍ به د روان کال لړم یا عقرب میاشتې رسمن پیل سي. د دې ادارې رئیس همایون مفتاد نن ازادي راډیو ته وویل
څلور مرکزونه مو چمتو دي. پر پنځم کار روان دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چې د ټکنالوژۍ په برخه کې راسره همکار دی په خپله برخه کې چمتووالی لري. که خدای کول په عقرب میاشت کې به خپله پروسه رسمن پیل کړو.
د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي د دغو تذکرو د ویش لړۍ به له کابله پیلېږي او په شپږو میاشتو کې به پر 15,000 کسانو دغه تذکرې وویشل سي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو لپاره د مجازاتو غوښتنه وکړه. هغې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو ډېره پانګونه وکړي. ماریس کوري نن په کابل کې د نجونو نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل افغان نجونې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او زده کړو ته یې لږه پاملرنه سوې ده. د هندستان پوځ وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون د جګړې له کبله د هند د هوایي ځواک دوه کمانډو پوځیان او دوه مشکوک سختریزي وسلوال وژل سوي دي. جګړه هغه وخت پیل سوه چې سرتیرو د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره په شمالي شارګوټي هاجین کې یوه سیمه کلابنده کړه. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې مخکې د جیش محمد ممنوع ډلې یو رهبر چې په خالد مشهور و په کشمیر کې له دولتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل سو. دغه پاکستاني په دې تورن و چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د یو لړ ځنوژونکو بریدونو په تنظیم کې لاس درلود. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د پاکستان د فوټبال فدراسیون غړیتوب یې د دریم ګړي د لاس وهنې له کبله ځنډولی دی. په سویس کې د فیفا ادارې نن وویل د پاکستان د فوټبال فدراسیون دفترونه او حسابونه د هغه مسؤول شخص په کنټرول کې دي چې د محکمې لخوا ګمارل سوی، چې دا مسله د فوټبال د دې نړیوالې ادارې له اصولو او د خپلواکۍ له اصل سره په ټکر کې ده. د فیفا تر دې پریکړې وروسته د پاکستان ملي او د کلبونو ټیمونه نسي کولی په کومه نړیواله مسابقه کې برخه واخلي. د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د کاتالونیا د کورواکی سیمې له رهبر څخه د سیمې د خپلواکۍ په اړه رسمن د وضاحت غوښتنه وکړه. راخوی نن د کابینت تر ځنګړې غونډې وروسته وویل مخکې تر دې چې د هسپانیا حکومت نور اقدامات وکړي په دې برخه کې وضاحت مهم دی. د کاتالونیا رهبر کارلس پوچ دیمون پرون وویل په دې سیمه کې د وروستي ټول پښتنې لانجمن نتایج د ده حکومت ته صلاحیت ورکړ چې دغه سیمه په یو خپلواک دولت واړوي. پوچ دیمون هغه سند هم لاسلیک کړ چې د کاتالونیا د استازو د اعلامیې نوم ورکول سوی دی. پوج دیمون د کاتالونیا محلي پارلمان ته پیشنهاد کړی چې د خپلواکۍ د اعلان عملي کیدل دي تر نورو خبرو پورې وځنډوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن هم په سربیا کې دی او سانجاک سیمې ته به هم ځي چې ډیری اوسیدونکي مسلمانان دي. اردوغان پرون په دوه ورځني سفر بلګراد ته ورسېد چې شنونکي په بالکان حوزه کې د انقرې د نفوذ د پراخولو هڅه ګڼي. د ترکیې ولسمشر د سربیا په پلازمینه کې له خپل سیال الکساندر ووچیچ سره وکتل چې تر ډیره یې خبرې پر تجارت او پانګونې متمرکزه وي. د سربیا ولسمشر پرون په یوه کنفرانس کې وویل
سربیا غواړي له هیوادونو سره شفافې اړیکې او په اړیکو کې پاک لاس ولري، همداسې چې تاسو هیچ چاته اجازه نه ورکوئ چې د ترکیې خپلواکۍ او حاکمیت ته ګواښ پېښ کړي. همداسې سربیا هم په خپل وقار، غرور، حاکمیت او خپلواکۍ ټینګار کوي.
په بالکان کې زیات هیوادونه د عثماني خلافت له وخت راهیسې له ترکیې سره تاریخي او مذهبي اړیکې لري.
له سلیما مسلینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه به هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د کابل ګارنیزن وایي د عاشورا د مراسمو په مهال د جوماتونو او تکیخانو د امنیت لپاره په کومو کسانو چې وسلې ویشل شوي دي اړتیا په صورت کې کیدی شي د کورنیو چارو په چوکاټ کې وزارت په چوکاټ کې جذب شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له ډاډ سره سره آیا راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي؟
موږ ډېر مطمئن نه یو، باوري نه بریښي چې بالاخره دوی به وسپنیږي چې دغه بهیر په ټاکلې نیټه باندې ترسره کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. د اورزګان ښوونکو کاري اعتصاب کړی وای څو میاشتې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د تړل شوو ښوونځیو زده کوونکو هم ملاتړ کړی دی.
مرد استادان حق غواړم، مرد خپل حق راوستي چې مرد درسونه وای، د یوه معتم درس نه دی ویل، هغه بیا درس پاتې.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا او ترکیې په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. مخکې لدې چې راسو، د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکي انتخابات، د راتلونکو انتخاباتو موضوع ته زو، د کابل د امنیت موضوع ته. د کابل ګارنیزون وایي د شورا د مراسمو په مهال چې د جماعتونو او تکیخانو د امنیت لپاره په کومو کسانو وسلې ویشل شوي، د التیا په صورت کې به د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې جذب شي. د دې ګارنیزون سرپرست افضل امان نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان به شمیر 1500 تنه خودل شوی دی. وی ځانګړي پالیسۍ لمخې د جماعتونو او تکي خانو د امنیت ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. په عین حال کې یو شمیر امنیتي کارپوهان بیا دغه پلان ته خوشبین نه دي او وایي چې ښایي هغه ښه نتیجه ونه لري. نور حال دی ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر رپورټ کې اوري.
د کابل ګارنیزون وایي د شورا د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې په کومو 1500 کسانو وسلې ویشل شوې وي، د اړتیا په صورت کې به د یوې ځانګړې پالیسۍ له مخې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې جذب شي. د دې ګارنیزون سرپرست افضل امان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د شورا د مراسمو پر مهال د جوماتونو تکیخانو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د یادو کسانو رول ګټور و.
اگر ضرورت و نیاز به ای باشه کې په خاطر تدابیر امنیتي
دی وایي که اړتیا ولیدل شي، نو د جوماتونو تکیخانو د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې کوم خرول دغه وسلوال کسان لري، نو حکومت به دغه کسان د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې چې کومه پالیسي جوړه شوی، د هغې له مخې به دغه کسان د امنیت د ټینګښت لپاره تنظیم شي. د ښاغلي امن په خبره، د شورا د مراسمو پر مهال چې په کومو کسانو وسلې ویشل شوې وي، هغوی آماده دي چې خپلې وسلې بیرته دولت ته وسپاري. د پداسیال کې د چې سمو د وړاندې افغان امنیتي ځواکونو په کابل کې د شورا د مراسمو د خن منځلو په هدف په نږدې 1500 کسانو وسلې وشلې چې لا هم ورسره دي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د ولسي جرګې غړو او ولسي وګړو امنیتي ارګانونو په دغه کار اندېښنه وښوده، خو د امنیتي مسؤلینو په خبره دغه کار د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي په هدف کړی او ښې پایلې هم لرلې. بلخوا یو شمېر امنیتي کارپوهان بیا وایي د دې پر ځای چې د جوماتونو او تکیخانو د امنیت د ټینګښت لپاره ملکي کسان جذب شي، غوره به دا وي چې په امنیتي ځواکونو اعتماد او باور ډېر شي. له دې ډلې امرالله امن ازادي راډیو ته وویل چې په ملکي خلکو باندې د وسلو ویشل ډېرې خطرناکې پایلې هم لرل شي
بيته بدای چې په امنیتی نیرو باندې خپل اعتماد نورم قوی کو او لدغه چې ملکی اشخاصونه چې سلاو سره وي زبیا وایم چې دا تضمین بیا چیرته چې دا سلا په جای باندې استعمال شي دا ضمانت توک لري چې دا سلا نه سو استفاده ته نه ونیسي.
ښاغلی امان وایي د جمعتونو تکیخانو د امنیت د ټینګښ لپاره د ملکی کسانو جذبول د دې ترڅنګ چې ښې پایلې نه لري بلکې یو اضافي بار او تشکیل هم دی او همداشان په امنیتي ځواکونو د خلکو باور ته هم زیان اړوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا څرګند کړل چې له ستونزو سره سره د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، خو د انتخاباتو د څار یو شمېر ټولنې په دې کې شک ښیي. یو هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ دی. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو لپاره ډېر زیات کارونه پاتې دي چې د افغانستان روان وضعیت او وخت په کتو د ترسره کېدو اټکل نشي کېدی. خبریال یوسف خانزادران ښاغلی رشید د مرکې په پیل کې د دغو انتخاباتو په وړاندې د پرتو عمده ستونزو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی رشید په ځواب کې وویل
باید ووایو چې کوم څه چې د کمیسیون لخوا نه مطرح شول چې ټاکنه یې په خپل نیټه باندې ترسره کېږي، موږ هم د بریالیتوب آرزو کوو، هیله لرو چې دوی بریالي شي. ولکه واقعتون ته وګورئ، تاسو حتما اورېدلي چې دوی پرېکړه کړې ده چې راتلونکی لیکنې بهیر به د ټکنالوژۍ او د بایومیټریک په سیستم باندې ترسره کوي. دوی څلور میاشتې یو منزل طی کړ چې په دې کې باید هغه ماشینري د هغه پروسې لپاره دوی وپېري او بالاخره ترلاسه کړي او امن بهیر پیل کړي. و د هغه پروسه تاسو کتله چې بالاخره کوم کمپنۍ چې اسناد وړاندې کړي هغه غیر واجد شاید وپېژندل سره، اوس بیا دوی غواړي چې بالاخره دغه پروسه سره طی کړي. نو تقریبا زه لپاره لږ تر لږه دوه درې میاشتې بیا حالچال لیدل کېږي چې تر اوسه دغه تبرکتي بهیر
بله انتخاب بله هغه نیټې ته چې دوی ټاکلي هغه انتخابات هم تقریبا شاوخوا اووه میاشتې پاتې. په دغه اووه میاشتو کې ټول دوی دا کارونه کولی شي ساس په نظر
موږ ډېر مطمئن نه یو او باوري نه برېښي چې بالاخره دوی به وتوانېږي چې دغه بهیر په ټاکلې نیټه باندې ترسره کړي. ځکه
یعنی وخت کم دی که دلته دوی وړتیا نه لري مدیران یې
وخت هم کم ده او د کوم پروسې چې دوی مخ پرتې دي هغه ډېرې به هغه پېچلې عملیاتي پروسې دي. تاسو وګورئ نوملیکنې بهیر تاسو باید لږ تر لږه لس دولس میلیونه واجد شاید را کوم کې ثبت کړی او دا ساده خبر نه ده. دا د یو ورځې دوه ورځې کار نه ده.
رشید صاحب محترم، تاسو فکر کوئ دوی وخت ضایع کړی دی کنه؟ دا انتخابات اصلا شونی نه دي، اما دوی یوازې ژمنه کوي.
په دغه ټاکنو بهیر کې له بده مرغه هر څه ډېر پس روان دي، هر ډېر په کلي روان دي. په دې کې حکومت خپل فرمایشات لري، په دې کې کمیسیونونه خپله کمزورتیا لري، په دې کې پروسه بیوروکراتیک سره ده، په دې کې بیلابیل اړخونه دي چې دغه بهیر ټول ټاکنه کړی ده او هر پریکړه به په ډېر هغه پیچلې توګه د مختلفو خواوو لخوا ترسره کېږي او هر څه موضوع باید په نهایت کې ولسمشر ته راځي کېږي او حکومت ته اواده به تصمیم کړي.
بل که څه هم د دې ټولو اندېښنو سره چې سیاسي حزبونو حرکتونو هم تېره اونۍ درلودلې، اجرایه رئیس د وزیرانو شورا په تېره غونډه کې یو ځل بیا ژمنه وکړه، ټینګار یې وکړ چې راتلونکي انتخابات به شفاف ترسره کېږي. په حکومتي کچه سیاسي اراده تاسو څومره ګڼئ د دغو انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو له ژمنو وراخوا؟
په خبرو کې او په الفاظو کې هر څه ډېر څه بریښي، ولې په عمل کې موږ ډېر مطمئن نه یو. دغه نن د کمیسیون غبرګون هغه د سیاسي جرانونو په وړاندې باندې چې دوی ویلي چې موږ په قوت سره هغه ردوو او بله خلیفه په مقابل کې درېږو، دا فکر کوم چې یو غیر مسلکي دریځو په کار دا وه چې دوی د هغوی نه غوښتنه کړې وه چې خپل هغه نظریات وړاندیزونه اندېښنې دوی سره شریک کړي تر څو په ګډه باندې د ښو ټاکنو لپاره د شفافو ټاکنو او ټولو ته د منلو ټاکنو په اړه باندې کمیسیون کار وکړي تر څو د ټولو خواوو باور او قناعت حاصل کړي. ولی بده مغه دلته خبره ټوله د زورګوي او بالاخره د قلدربازي ده.
ډېر زیاته مننه رشید صاحب، تاسو تحلیل وو ډېر مننه.
مننه،
الله پامن.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د راتلونکو انتخاباتو د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خپل نظر را سره شریکاو. ښاغلی رشید وایي چې د د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره او وخت په کتو د ګمان نه کوي چې دغه انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. په پام کې ده چې د افغانستان د دغه راتلونکي انتخابات د 1990 کال په دوبی کې ترسره شي.
کور کلی
جوڑون کی فرشتہ مرسل
چراغ لوش دا دروازی خلیت نه نو تو پاویلی کی دروازه خلاصه و برقونم نو تپتیاره و دا چچو نو خلاصی یو
د تاسو په نظر څه باید وشي چې خپل مال او شته لغلو څخه وساتو؟
هر څوک چې که پیسې لري، که دنیا لري، که دولت لري، که هر څه لري، کوشش دی وکړي چې نقدي ونه ساتي او یو په جنس یو په شي باندې مصرف کړي. رحمان بابا ویل وخت تیر اوبه بیرته نه جاروزي، نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا، او تیر ساعت په مثال مړی د لحد او مړی چا راژوندي کړي په ژړا.
د کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننۍ مازیګرنۍ پښتو خبرونو کې اوریدل شي.
یو تاسو ضروري بولو د کور کلی دغه اونیس پروګرام سبا او بل سبا د ازادي رادیو په خبرونو کې اوریدل شي. خو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نور پروګرامونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. نن د اکتوبر 11 په نړۍ کې د نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دغې ورځې لمانځل له 2012 میلادي کال راهیسې پیل شوی او هدف یې هم هغو ستونزو او مشکلاتو ته زیات پام اوښتل دي چې نجونې نن ورځ ورسره مخامخ دي، تر څو د دوی وړتیاوې زیاتې او له خپلو بشري حقونو څخه برخمنې شي. په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ یوه عمده ستونزه د زده کړو ده. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېرې نجونې له زده کړې بې برخې دي. دغه ستونزه بیا ډېره په اروزګان ولایت کې عامه ده. په اروزګان ولایت کې نه یوازې دا چې نجونې له زده کړو بې برخې دي، بلکې ډېر هلکان هم د ښوونځیو له تګه محروم دي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکور کې بیا ښوونکو نن د اعتراض په توګه کاري اعتصاب پیل کړی دی. معترض ښوونکي وایي د پوهنې ریاست مسؤلینو یې تنخواوې څو میاشتې ګرځولې دي. د تړل شوو ښوونځیو زده کوونکو بیا په یوه لاریون کې د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم دا مني چې ښوونکو ته یې څو میاشتې تنخواوې نه دي ورکړې، خو په دې کار کوي چې دغه ستونزه ډېر ژر هواره کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې پوتلری
اورزګان کې ښوونکی وایي دولت ورسره د مور او میری چلند کوي او په خبره چې خپل حقوق ورڅخه ګرځولې دي. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې نن چهارشنبه دغه ښوونکو په دې مخه کاری اعتصاب وکړي او د زده کوونکو پر مخې د ښوونځي دروازې وتړلې چې ګڼې د پوهنې ریاست مسؤلین ورڅخه له تیرو دوو میاشتو راهیسې ماشونه ګرځولي او نه یې ورکوي. دغه ښوونکي له دولت څخه غوښتنه کوي چې خپل حقوق پر وخت ورکړي او ماشینې ورته اجرا کړي.
استادانو کاری اعتصاب پیل کړی دی. لویه وجه یې دا ده چې د دوی استحقاقونه نه تیریږي، فراست معارف کې بندې ورولیږي، د اسمبلې د میاشتې استحقاق هم تروسه نه دی تیر شوی، معاش نه دی اخیستل شوی. نن عادي د جوزا 19 تاریخ دی. تر څو چې لوړپړي چارواکي، ریاستي معارف، والي صاحب، ولایتي شورا زموږ دغه غږ وانوري او دغه خلکو ته خپل هغه سخت جزا ورنه کړي، د بسو څخه لرې نه کړي، زموږ به دغه ساعت پورې خپل کار نه کوو پیل.
تازانو ماشینه تقریبا بعضی وخت دوی میاشتې وزن ډیږي، بعضی وخت درې میاشتې وزن ډیږي. د دې پلاخو تقریبا نه دی اوس د میزان د میاشتې به 19 نیټه ای. نو موږ د میزان د میاشتې د مخ هغه ماشینه مم نه دی اخیستې، د میزان د میاشتې مم نه دی اخیستې.
بل خو بیا د دغه ښوونکو د اعتصاب تر څنګ د تړلو ښوونځي زده کوونکو لارین پر لارې اچولی او غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته خلاص شي. دغه زده کوونکي چې په دغه ولایت کې د پوهنې ریاست مخې ته راغونډ شوي وو، غوښتنه یې کول چې د پوهنې ریاست یې و ښوونکو ته خپل حقوق ورکړي او ښوونځي دې ورته خلاص کړي.
موږ د استادانو حق غواړو، موږ خپل حق راوسي چې موږ درسونه وایو، د یو معتمد درس نه دی ویل، هغه به درس پات زه راځو کورو کارونه هم پاتې قانون
خل تړلې پاته راځي درس وته هغه درس نه راغی
پاته نو موږ مطلب دې د خان سیز د کوون کې موږ غواړو چې استادان موږ ته درس نه راکوي نو هغه شاګردان ته ویل دي چې موږ ته خپل وخت باندې ماش نه راسي نو دا موږ ته نه چې استادان ته حق خپل ماش ورکي او موږ ته بشه د سیاستر درس نه وایي
د اورزګان د پوهنې ریاست مسولین هم د ښوونکو دغه ستونزې مني خو د حل ژمنې کوي په اورزګان ولایت کې تدریسي امیر نجیب الله کامران
د ماشو مشکل ورته حل خو موږ به کم وخت دي ته ورکو چې هغه امیر د استادانو ماش موږ نه بده استادان خپل تدریس کوي په سیمپونو کې دا امیر کار چې امیر په منیجمنت اداره مختوري په لیسه کې هغه د نتایج ترتیب او جوړښت د اړوند لیسې د امیر کار دی استادان او شاګردان ته موږ قناعت ورکړي استادان ته د یو کم وخت لپاره موږ نشته وټاکو چې په دغه وخت کې موږ ته نتایج ورکړي
دا یادونې وړ دی چې دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایت کې ښوونکي د خپل حقوقو غوښتنه کوي بلکې له دې وړاندې هم ورته احتسابونه ترسره کړي وه او د خپلو حقوقو غوښتنه یې کړې وه
په اورزګان کې د ښوونکو د کاري احتساب په باب مو واورېدل دغه ښوونکي وایي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوې د افغانستان ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې له بحثونو وروسته د تلیفونونو د کریډیټ کارتونو 10% مالیه چې له مصرف کوونکو څخه اخیستل کېده لغوه کړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې راپورټ لري
ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د تلیفونونو د کریډیټ کارتونو مصرف کوونکي مکلف نه دي چې په دې برخه کې د خپل لګښت 10% مالیه ورکړي د یادې جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل حکومت او په تېره د مخابراتو وزارت نه دی توانېدلی چې په وروستیو شاوخوا دوو کلونو کې د یو منظم برېښنایي سیستم له لارې د کریډیټ کارتونو د مصرف کوونکو کره لګښت معلوم کړي دوی وویل دغه مالیه د مخابراتي شبکو د اسنادو پر مټ دولت ته ورکول کېږي چې شفافیت پکې نه دی لیدل شوی د جرګې د مخابراتو او مواصلاتو او د نورو کمیسیونونو د غړو له دلایل وروسته پر موضوع رایګیری وشوه او د جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې په دغه ورځ یې د جرګې مشري کوله د رایو نتیجه داسې اعلان کړه
طرح د لغو د محصول د لغو سره موافق ویشین کارت او مخالف سور کارت اکثریت محصول لغو سو
د تلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیه د اخیستلو پریکړه په 1390 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه خو د ولسی جرګې غړو له هماغې نیټې راهیسي دغه مسالې ته د شک په نظر کتلی او ویلي دي چې د حکومت د تخنیکی او مسلکی ظرفیتونو د کموالي له امله ناممکنه ده چې له مخابراتي شبکو څخه شفافه مالیه د دولت بودیجې ته ورسیږي د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون رئیس قیس حسن چې دغه موضوع له څو میاشتو راهیسې څارلې وویل د مخابراتو وزارت چې د دغه مالیې د روڼتیا په اړه له دوی سره کومې ژمنې کړي هغه یې نه دي عملي کړي او باور لري چې د افغانستان د خلکو دغه 10% مالیه په بشپړه توګه د دولت بودیجې ته نه رسیږي خاغلی حسن وویل د مخابراتو وزارت په خپله د مخابراتي محصولاتو قانون په پام کې نه دی نیولی
ماده دوم و ماده دهم مسئول مخابراتی
د مخابراتي محصولاتو د قانون دویمه او لسمه ماده نقص شوه او موږ چې د مخابراتو وزارت له چارواکو سره خبري کړي خو په دې قانوني چې دا یو سیستم نه لرو او هرڅه چې مخابراتي شرکتونه وای مجبور چي وای منو د وزارت په دوو کلونو کې هم ونه توانې چې دغه سیستم جوړ کړي
د ده په خبره د مخابراتي محصولاتو د قانون په دویمه او لسمه ماده کې راغلي چې د مخابراتو وزارت به د کریډیټ کارتونو د مصرف کوونکو لپاره په شپږو میاشتو کې برېښنایي بلینک سیستم جوړوي خو تر اوسه هم دغه کار نه دی شوی د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 24 میلیونه موبایل ټلیفونونه کاریږي هڅه مو وکړه په دې اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت نظر ولرو خو چارواکو یې په دې اړه له سویلو ډډه وکړه د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسي جرګه د قوانینو د تصویبولو ردولو او پکې د بدلونونو د راوستلو صلاحیت لري د دغه جرګې د معلوماتو له مخې د کریډیټ کارتونو د 10% محصول د ردولو موضوع به جمهوري ریاست ته وړاندې شي او وبلیدل شي چې په حق له څه پریکړه کیږي اوس مهال په افغانستان کې 4 خصوصي او 1 دولتي مخابراتي شبکه فعال ده خان محمد سین آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ترکیه او امریکا اړیکه په ورسته ورځو کې ترنګلې شوې. د ترکیه ولسمشر ویلی په انقره کې د امریکا سفیر نور د واشنگتن د استازي په توګه په رسمیت نه پیژني. نور تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر طیب اردوغان د سه شنبه په ورځ د امریکا او ترکیه د اړیکو د خړپړتیا په اوج کې وویل چې د امریکا سفیر په رسمیت نه پیژني او له ترکیه دی ووځي. د امریکا د سفیر جان باس په اړه دا خبره اردوغان د سربیا د سفر په لړ کې په یو خبري غونډه کې وکړه. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د امریکا د کنسولګرۍ د یو کارکونکي د نیول کېدو پر سر ترنګلې شوې وې. خو اردوغان وویل چې دا ستونزه د دوی له لوري نه ده پیل شوې. د امریکا د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خرابولو تورن کړه. د شنبه په ورځ امریکا په ترکیه کې د ویزو صدور ودراوه او ویل چې دا کار د امنیتي اندېښنو په خاطر کوي. د امریکا له پریکړې یو ساعت وروسته په واشنگتن کې د ترکیه سفارت ورته اقدام وکړ او امریکایي اتباعو ته د الکترونیکي ویزو د ورکړې سیستم وځنډاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د خپل سفارت پریکړه د سپینې ماڼۍ په مشوره وبلله. د ترکیه ولسمشر وویل که د ویزو د ورکړې پریکړه په واشنگتن کې په لوړه سطحه شوې وي بیا نو له امریکا سره د انقرې د خبرو اړتیا نه پیدا کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناورت د دې پترس کې چې په ترکیه کې د امریکا د سفارت د یو ترک کارکونکي پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه وویل که دغه مامور ته اجازه ورکړل شي چې مدافع وکیل ولري ممکن د دوه خواوو په اړیکو کې ترنګلتیا کمه شي. دا په روان کال کې د امریکا د سفارت دوهم کارکونکي دی چې په ترکیه کې نیول کیږي او لوی وبل کارکونکي څخه پښتنې ګروي جنې شوی او د کورنۍ غړي په توقيف کې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د امریکا د استانبول په کنسولګری کې ایجنټانو نفوذ کړی دی. د وبل داسې ورته ښکاري چې د استانبول په کنسولګری کې سروان وي. ترکیه په دې هم خوابه دی چې امریکا ولې د سوریه په جګړه کې د کوردانو ملاتړ کوي. خو اردوغان داسې ښیي چې د دوو هیوادونو د اړیکو د خرابېدو یو علت په ترکیه کې د امریکا اوسنی سفیر ښاغلی باس دی. ټاکل شوی دی چې نوموړی ژر کابل ته لاړ شي او د امریکا د سفیر په توګه کار پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالخالق هلمند ایلات تاسو او ستاسو اورېدونکو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه زما د ملي وحدت حکومت ته دغه هیله او ارزو ده چې دغه د مساکلا ولسوالي او د کجکي ولسوالي د 15 کاله کې چې د پامه غورځول شوې ده بیا بمه بیا مرګ او جوبلې بل موږ هیڅ نه لیدلې. اباتي مو صفر او تعلیم او تربیه مو صفر. نو موږ د افغانستان یو وجود نه یو یو غړی نه یو. آیا نن سبا ټول ټاکنې را روانې دي دته په دولت کې چوکۍ يرغمل دي. آیا موږ برخلیف پر کومه خوا روانې؟ موږ دغه حق نه لرو چې وخاندو یا پر موږ باندې خوشحالي راشي. د 15 کاله کې پر موږ دغه بمان ووري اوبو ساته موږ ښته سوې ده. مخلوق مو ټول زهیر او مسکینان دي. نو پر موږ باندې یو پاملرنه دي دا دولت موږ ته وکړي. وسلام.
ہلو السلام علیکم. دا پکتیا چمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلیلی چندر خبرې کوم. په افغانستان کې دا خلکو مشنه ډېر کام دي بل خصوصا دا څلسم پاس او دولسم پاس خلکو ولسمشر تاسو باید دا خلکو ته خاص پاملرنه وکړئ.
سلام علیکم. موږ د برتانا په سیمه کې راځو د پاکستان حکومت ډېره غوډه نه جایه زره سره کوي. کاتم نه پریږدي شپانیا چې په افغانستان شپه په پاکستان اوس له تخته تنسو سره ولاړ یو مالونه وسکي چې څوک شو افغانستان اشرف غني تم غدا خبره رسیه جزله را ته بدیږي و یو د موږ د لږ پښتنه وي چې موږ د افغانستان د خاورې د بل دولت نه یو. سلام علیکم.
دا استاذ څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریکو کور موادان موږ هم تاسو پیغامونه هرومرو خبرو په دې هله چې مسؤل چارواکي واوري او تاسو ستونزو او اړتیا مټي راون غړي. د پارسلونو د لیکدول په برخه کې یو نوې پرمختګ شوې ده. اسمه څاروان به درته وایي.
په بریتانیا کې څېړونکو د پارسلونو د رسولو لپاره خورا دقیق درون یا بي پيلوټ الوتکه جوړه کړې ده. دا الوتکه پارسل خپل خاوند ته په مستقیم ډول رسوي او له هیڅ راستو ځي سره نه مخامخ کیږي. دا بی پیلوټ الوتکه ډلیور ایر نومیشي او د جی پی ایس په وسیله د پارسل د ترلاسه کوونکي آدرس د هغه د موبایل ټلیفون له لارې مومي. په حقیقت کې د الوتکه د پارسل د ترلاسه کوونکي سرک د هغه د موبایل له لارې لګوي. دا درون د دری بودی یا 3D عکس اخیستلو په ټکنالوژي هم سمبال ده او په دې وسیله د پارسل د خاوند په هویت کې د شک ځای نه پرېږدي. کله چې درون د پارسل د خاوند ځای ته ورسیږي، هغه ته پکار ده چې د خپل موبایل LED فلاش ته آسمان لور ته ونیسي چې درون یې وپیژني او پارسل ور وسپاري. د الوتکه د کمبریج کنسلټیشن انستیتیوټ څېړونکو جوړه کړې ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. د خبرونې دې برخه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو، خو اوس بیا سلام محمد صالح ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي. ولسی جرګنن په لوی اکثریت د ټلیفوني شبکو پر مصرفي کارتونو لګول سوی 10% مالیه لغوه اعلان کړه. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ویل د مخابراتي مصارفو دغه مالیات شفافیت نه لري. د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلان وایي د دغو تذکرو د ویش لړۍ به د روان کال لړم یا قرب میاشتې رسمن پیل شي. د دې ادارې د چارواکو په خبره دغه تذکرو د ویش لړۍ له کابل پیلېږي او پښپښ میاشتې کې به پر 15 لک کسانو دغه تذکرې وویشل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلي وخت وسی. افغان حکومت ویلي چې دغه انتخابات به د سرطان میاشتې پر 14 کیږي. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو لپاره د مجازاتو غوښتنه وکړه. هغې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو ډېره پانګونه وکړي. د کابل ګارنیزون وایي په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې تر 9000 ډېر عملیاتي فعالیتونه کړي دي. د دې ادارې په خبره په تیرو دوو میاشتو کې 1133 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول سوي او په دې لړ کې په کابل کې جرمونه کم سوي دي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د پاکستان د فوټبال فدراسیون غړیتوب یې د دریم ګړي د لاسوهنې له کبله ځنډولی دی. د فیفا تر دې فیصله وروسته د پاکستان ملي او د کلبونو ټیمونه نسی کولای په کومه نړیواله مسابقه کې برخه واخلي. د هندستان پاوز وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون د جګړې له کبله د هند د هوایي ځواک دوه کمانډو پوځیان او دوه مشکوک سختریزي وسلوال وژل سوي دي. جګړه هغه وخت پیل شوه چې سرتیرو د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره په شمالي شارګوټي هاجین کې یو سیمه کلبند کړه. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی د کاتالونیا د کورواکي سیمې له رهبر څخه د سیمې د خپلواکۍ په اړه رسمند وضاحت غوښتنه وکړه. راخوی نن د کابینې تر ځنګړي غونډې وروسته وویل مخکې تر دې چې د اسپانیا حکومت نور اقدامات وکړي په دې برخه کې وضاحت مهم دی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن هم په سربیا کې دی او سنجاک سیمې ته به هم ځي چې ډېری اوسیدونکي مسلمانان دي. اردوغان پرون په دوه ورځني سفر بلګراد ته ورسېد چې شنونکي په بالکان حوزه کې د انقرې د نفوذ د پراخولو هڅه ګڼي. او سباون کاکړ هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د بدن د ښکلا د برخې افغان لوبغاړی یاسین صالح قادری نن کابل ته ورسید. د ځوانانو د بدن د ښکلا د لوبډلې روزونکی میر نصرت الله انصاری ازادي راډیو ته وویل چې د قادری د شرغلاس لپاره په لسګونه لوبغاړي او کابل شاریان د حمید کرزي هوایي میدان ته ورغلي وه او خپل اتلې په چکچکو او ګلانو بدرګه کاوه. یاسین صالح قادری د WBPF یا د نړیوالو سیالیو په نهم پړاو کې د بدن د ښکلا دستوري یا مستر ورلد لقب خپل کړ. په کابل کې د ورزشي خبرلانو د سازمان لوري د ورزشي خبرلانو ترمنځ د لا همغږي او همکاري په هدف د کرکټ سیالي ترسره کیږي. دغه سازمان د اجرایي کمیټي غړي سمیع الله کمال ازادي اړیتو ویل چې د دغو سیالیو لومړی پړاو د مرکز زون او ختیځ زون د ورزشي خبرلانو ترمنځ ترسره کیږي. د شغلي کمال په خبره سیریز د دریو شل اوریز لوب دی او د افغانستان د کرکټ بورډ هم د دغه سیالیو په نظم کې له دوی سره همکاري کوي. او ورسې خبر دا چې د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د اروپایي ټیمونو د لارمندنې په هدف د مخدماتي سلیو په لړ کې تیر شپه ارجنټاین اکوادور ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دوه سلیو په لړ کې برازیل چیلي ته هم 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دغه لوبې د کابل په وخت د شپې 11:15 ترسره شوې. د خبرونو پای
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای وی بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب، کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري؟
د واده د حق په اړه کوم وایو؟ باید دا وایو چې ښځه او نارینه د یو بدن دوه نیمایي برخې دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و، تر څنګه بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بې د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمای وو. یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځته راوړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ کوی سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو به له مدني قانون. داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوه موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کېږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. نو ځکه موږ وایو سو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بره لوی او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي؟
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی. او دا حق بعضي ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کېږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبولي هغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي، درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم، شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده. یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځ ته راوړي باید هغه قانوني سنټ په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانون د قانوني سنټ څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی د انجلۍ لپاره 14 کال او د هلک لپاره 18 کال تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سینه نه کمی نسی کوی چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی انجلۍ فقط کله چې 14 کالی پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح ورو کړي بې د دې له اجازې نه. اما که د انجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکان لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځ ته راوړي او یو تعهد کوي منځ کې دا څه آثار منځ ته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده دی هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوی سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځه په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کېږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه کور کې چې دوی بش تذکره و
دي لانه فیصله و منګوله وق در شری
پهنه
سوې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي، دوم طلاق ده، دریم خلع ده، او څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما په هویه کې وجود لري چې ښځه نسی کوي چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوي سي چې خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومه حالاتو کې؟ تفریق په څلور نوع ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې ښځه خپل میړه کوم ضرر ویني کوي سي چې دا د تفریق غوښتنه وکړي. تفریق د نفقې د نه ورکولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي او د هغې وضعیت ته رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کوي سي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومه حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوي سي چې تفریق واخلي تفریق د عیب سبب کې یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او خزونه سوی کوي ونه سی کوي خپل ژوند مخته ور سره بوزي دا کوي چې تفریق واخلي او بل هم بل حالت کې چې خزه کوي چې د واده عقد لمنځوي سي هغه د خل حالت ده د هغه حالت چې په غوږ کې خزه کوي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی دا کوي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي دا هغه حالت چې په غوږ کې واده لمنځوي
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری زه محبوب شاه محبوب مو په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې هرکلی کوم لوبیا او ساتيري د ماشومان لپاره یو ضرورت دی ذهنیت ته وده ورکوي او دې ته چمتو کوي چې له فکری اړخه پیاوړی شي په هر ټولنه کې د غلوبي ځانګړي دي چې د خپل نه پټیدونکي فولکلوریک ارزښت لمخي ځینې لا هم په ټولنه کې ژوندۍ پاتې دي موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د لوبو پر ارزښت تاثیرات او تاریخ چمتو کړی ده راځي وګنی جبار خیل ته وښو
درنو اوریدونکو د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی کله یې ولسی کیسی کړي او کله یې هم لوبي کړي دي د لوبو تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري خو دا چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبي رامنځته شوي لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبشوایی چې کته هم ماشومان له پیدایښت رسم په لوبو بوخت وي خو دغه لوبي ځانګړي خواص لري نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیکی او وای
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی خو کله لرغونی یونان ته فکر وکړو شاوخوا شپږ زره کاله وړاندې د یونان یو غرته چې یولمپ نومیده هلته به خلک تلل او لوبي به کولې ماشومان غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوي او اوس د اولمپیک د لوبو په نوم یادېږي
د دې په خبره چې په عموم کې لوبي د ماشومانو فکری زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړي او د یو لړ اصول او قواعدو تابع کړي دي د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو عمیق قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریک توکو تاریخ نه دی معلوم نو هم دا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی مګر له سلګونو کلونو را پدی خو د لوبي کې مخکله 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی خو د هندوکش په لمنو کې یو شمیر لوبي چې ماشومان به کولی زینو ته پرګ بازی گاټي غورسی او د سینور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصرفیاتو سره رنگ ته چوي اکثر ماشومان اوس کورسونو ته ځي درسونه وایي او کورنۍ یو زیات مصرف کړي دي چې ځینې لوبي نکی
اوس رفتن به دانشگاه ها دانشکده ها مکاتب است
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لری او پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبي کیږي دی وایي چې د ماشومانو په خوانې لوبي تر اوسنه یو ډیری خې دي ځکه چې په خوا به ماشومانو په آزاد فضا کې لوبي کولې او تر ډیره به فزیکی فعالیت پکې کیده مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبي کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروف وي او هیڅ ډول فزیکی فعالیت نه ترسره کیږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې د ماشومان لوبي په هر ټولنه کې ډیره لرغونتیا لري او د ماشومان په سلوک کې اتیا سلنه چاري لوبي وي نو موړې د لوبو په اړه وایي
ما خپله شخصا زه په خپل هم یو کلیوال سړیم خار تر راغلم تر اوسه هم لاسم نه هم خاري سوې او د مو طفولیت هم له دغو لوبو سره چې ماشومان کوي نو دغه سره یو ځای د مو ژوند هم وده کړی ده او هلته مختلف لوبې په کلیو کې سته د کلیو د امکاناتو سره برابر دي کلیو د نور ملی انانو او اتنیکو خصوصیاتو سره موازی جن لوبی رواج سوی دی دغه لوبی دی کلیو د امکاناتو سره او دی ولسونو د ساده روزمره و سره سمه تنظیم سوی دی او زه فکر کوم چې ډېرې پخوانۍ دي کله چې دا دلته په افغانستان کې اجتماعي ژوند شروع سوی ده دغه لوبې له هغه وخته باید یي ځکه چې اطفال تاسې پوهېږئ چې خدای د هغوی په وجود کې فطرت او طبیعت دغسې یو هڅه او دغسې یو فکر ایجاد کړی چې هغوی د دې دپاره چې وده وکړي او سالم انسانان ترینه جوړ شي حرکت ته او خبرو ته او تشبث ته ډېر شوق لري دا لوبې هم له دغه احساس نه رامنځته سوي دي.
دی وایي چې لوبې په ماشومانو رواني مثبتې اغېز لري او باید ماشومان لوبې وکړي چې د همدغو لوبو پر بنسټ یو ماشوم په ځان بسیا کېدلی هم شي. دی یو شمېر لوبو ته په اشارې سره وایي
دا په کلیو کې یو ډېره مشهوره لوبه چې هغه په هغه وخت کې چې زراعتي فعالیتونه او د کلیو دغه اقتصادي فعالیتونه موسم تیر سي بیا دا لوبې لا اوج نیسي او په میدانونو کې د کلیو په اړخ کې په ځینې مزرعو کې چې حاصلات اخیستل سوي دي د خوسي په نوم هم یو لوبه سته. هغه داسې لوبه ده چې اطفال خپله کینه پښه خپل خی پښه په کین لاس نیسي شاته او د کینې پښې تر شا یې وسلهیي سره بیا په دې یوه پښه باندې حرکت کوي او دا په دوو ټیمونو کې اجرا کیږي. دا دوه ټیمونه رقابت لري او په دې هغه باندې دغه رقابت په همدغه لوبه کې سرته رسوي چې اطفال یو پخپله یو ډاینامیزم لري باید خپله انرژي مصرف کړي وده وکړي تکامل وکړي طبیعي قوانین دي. نو هغوی یو له هغو مواردو نه خوسی هم ده چې هغوی تمرین کوي او په دغه لوبه کې چې هم سرګرمي ده د هغوی وجود تکامل کوي د هغوی ملکات معنوي ملکات لکه عقل ذکاوت حس شوقونه ذوقونه سلیقې دغه یې وده کوي او له بل طرفه دوی ته د ژوند کولو او د کار کولو مقاومت ورکوي.
د سلیمان لایق په خبره چې په دغه برخه کې د علومو اکاډمۍ د فولکلوریکو راټولو شویو موادو آرشیف هم جوړ کړی دی چې ګڼې لوبې د لوبو جوړښتونه او ارزښتونه پکې خوندي شوي دي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي
کوچنیا د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دوی ډېر ښه راحت په فکری لحاظ آرام واوسي له فکري تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي بلکې یو خلاص ذهن او په ډېره ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغسې ټولنیزېدل دی زده کوي د لومړي ځل لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو همزورو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د ده دپاره د کوچنیانو دپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کېده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي
په دې ټولنپوهنې له نظره دغه مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال زور مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تېرېږي او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزورو سره له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي دی اشنا کېږي د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کېږي د هغوی احساسات در کوي خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له محل د کور نه بغیر لوی کچې لنور انزور سره آشنا کیږي، د دې ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کیږي، دې مختلف شکلونه دي، ټیپونه دي کرکټرو سره مخامخ کیږي او یو له بل زده کوي. دغه فیصله د فرهنګ د زده کړې یو بله مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډېره پزړپورې او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي تر څو د مارک له ګواښه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم په مختلفو ساحو کې مختلفې بڼې لري، چې هر ځینې وختونه سم د کرکټ په مطلبونو کې فوټبال چې دا والیبال د دغه لوبې دي چې کوچنی علاقې سره کېږي، توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو محولو کې موجود ده. بالاخره دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلېږي هغوی راوځي، او که چیرې په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډېر تحقیق او څېړنه وشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر په ځای کار وي، ځکه چې دغه لوبې اکثرا له منځه ځي یا هېرېږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډېر لرغونی دی او هره سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجودې دي.
درنو اوریدونکو، سموږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د ماشومانو د ولسی لوبو پر ارزښت، تاریخ او ګټو مدرته چمتو کړې و همدلته پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
سیگم ایت بس مدر جاریگم جاریگم ایت بس مدر جاریگم جاریگم یارا بند پا بند ما تیگم ما تیگم یارا بند پا بند ما تیگم ما تیگم تاپ مین کے مستیگم مستیگم تاپ مین کے مستیگم مستیگم